سلامونه او ستر مسی وخت د سهار لس بجې سوینه د خالی پرز د 2019 میلادي کال د نومبر 4 نیټه د مچال ریډیو د نوروزی نشره تخبرونه په دوه نګړي کې مزاب الحی کاکړ او مجد بابر خلکلی کو فیله دا وو ټول خوشاله بس په دې غړي کې د خبرونو ترڅنګ د بلوچستان د برخښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه رپورټونه او څېړنې لرو او په دوه نیمه کې درته د روښانه مستقبل او باختر ستوري پروګرامونه لرو. په پیل کې به مجد بابر خبرونه وړاندې کړي.
پنبه د مشال د خبرونو سرټکی د سنټ چیرمن میا رضا ربانی ویلي دي چې د نورو پاکستانیانو غوندې د فاټا ولس هم د عدالتي او بنیادي حقونو حق لري. د بلوچستان وزیر داخله وایي چې د بلوس لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر میرمن او د کورنۍ ښځې خوشي کړې دي. د جرمونو د نړیوال عدالت د استغاثي مشري وکیل ویلي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه پلټنې کوي. اوست مشال خبرونو تفصیل. د سینټ چیرمن میا رضا ربانی ویل دي چې قبایلی سیمو په اړه جوړ شوی کمیټو کې بعد فاټا ځوانانو ته هم بلنه ورکوي چې د ولس د ستونزو په اړه پکې خبرې وکړي. ښاغلی ربانی دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د فاټا د زده کوونکو د سازمان غړیو سره د سینټر سجاد حسین توری په مشرۍ کې د ملاقات پر مهال وکړه او زیاته کړه چې زر تر تر دې قبایلی سیمې په قامی بهیر ورګړي او ولس ته د نورو پاکستانیانو غوندې بنیادي انساني حقونه ورکړل شي. رضا ربانی د دې لیدنې پر مهال وویل چې لازمه ده چې د قبایلی سیمو ولس سترو عدالتونو ته لاسرسی او هغه حقونه ولري د څه چې د دغه هیواد آئین ضمانت ورکړی. ښاغلی ربانی وویل چې ډېر ضربه د هیواد هغه سیاسي ګوندونه چې د قبایلی سیمو پارلماني غړیو دریځ نه مني د ډېرو مدونه د دې حل طلب ستونزې په اړه اتفاقي رایې ته ورسي. د بلوچستان وزیر داخله سرفراز بوکټه وایي چې د بلتون غوښتونکو ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر میرمن او د کورنۍ ښځې خوشي کړې دي. ښاغلی بوکټه تیره ورځ یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
چې کله موږ دغه مېرمنې ونیولې نه هیوازې و بلوس ډلو لکه بیلې او بیلب ته په پیسو رسولو کې ککړې وې، بلکې په ناقانونه توګه و افغانستان ته د اوښتو هڅه هم کړې وه. خو پر دې برسېره نواب زیري، صوبایي حکومت او سکیورټي ادارو دوی د بلوچي روایتو لاندې په ډېر عزت او احترام سره ساتلې وې.
سوره دمخکې په ټولنیزو رسنو ویل شوي وو چې د ډاکټر الله نظر میرمن او د کورنۍ نورې ښځې تختول شوي دي، خو ښاغلی بوکټي دغه تورونه رد کړل. په هیګ کې د نړیوالو جرمونو د عدالت د استغاثي مشري وکیل ویلي دي چې هغه به په افغانستان کې د شو جنګي جرمونو په اړه د پلټنو په رسمي توګه د شروع کولو د اجازت غوښتنه کوي. تېر ورځ د فاتوا بن سودا لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې ممکنه ده دغو جنګي جرمونو کې امریکایي ځواکونه هم شامل وي. اغلی بن سودا زیاته کړې چې داسې باوري معقول جوازونه شته چې ترې معلومیږي په افغانستان کې جنگي او د بشر پر ضد جرمونه سره رد شوي دي، خو اغلی بن سودا په مشخصه توګه د چا نوم نه دی اخیستی چې د چا پر ضد به پلټنې کوي. په بیان کې د بن سودا لخوا ویل شوي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو د سرزدګۍ معقولو جوازونو ته په کتو سره به د پلټنو د پیل په موخه د عدالتي اختیار رسمي غوښتنه کوي. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال د جولای نه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو کارکوونکو لخوا 1.3 د مبینه جنسي تیریو پیښې ثبت کړې دي. دغو کې هغه پیښې هم شامل دي چې په تیرو دریو کالو کې رامنځته شوي دي. یادې ادارې تېره ورځ ویلي دي چې په دغو کې نږدې نیمایي هغه پیښې دي چې د ادارې د مهاجرینو څانګې سره کارکوونکي پکې ککړې دي. ویاندي سټیفنی دوجارخ وویل چې ظاهره خبره ده په دې روانو کړنو سیکرټري جنرل انتونیو ګوتری سخت خفه دی. ویاندی سټیفنی زیاته کړه چې په دې نوو 1.5 پیښو کې 19 ملګرو ملتونو سلساتي ځواکونه او 12 کې د نورو ولسي ادارو سره کار کوونکي ککړ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د بلستیک میزایل او ایټمي پروګرام په سر د راپورته شوي فشار او د بریازمي ایسیا رسمي سفر شروع کولو نه مخکې د یو شواروز دمې لپاره هوایي ریاست ته رسیدلی دی. خاغری ټرمپ د واشنگټن ډی سي نه د یوې ورځې د پرواز نه پس په هوایي ریاست کې پرل هاربر هیکم پوزیاډې ته رسیدلی دی. په دغه ریاست کې به هغه د یوې اورېدنې پر مهال په پیسیفیک کې ځای پر ځای امریکایي ځواکونو سره هم ویني. ټرمپ به نن د ایشیایي هیوادونو د یولس ورځني سفر پیل د جاپان نه کوي او وروسته به جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلپاین ته هم ځي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د برتانیې د پارلیمان یوې کمیټې د ټولنیزې پاڼې ټویټر نه روس سره د تړاو لرونکو اکاونټونو تفصیل غوښتی دی. دا غوښتنه ورد پس له هغې شوې چې امریکا هم د ټولنیزو پاڼو چلوونکو کمپنیانو نه دا ډول تفصیل غوښتی دی. د برتانیې د ایوان نمایندګان د کلتور، میډیا، ډیجیټل او لوبو په اړه پارلیماني کمیټې تیر ورځ وویل چې د امریکا د کانګرس د هغو کمیټو لخوا ورکړل شوو معلوماتو د جاد اخیستو نه پس یې دا غوښتنه کړې چې په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د مبینه روسي لاسوهنې په اړه پلټنې کوي. د یادې کمیټې مشر دامیان کولنز د ټویټر کمپنۍ مشر جیک ډارسي نه په لیکلي بڼه د هغو معلوماتو غوښتنه کړې ده چې د برتانوي سیاست په اړه د روسي اکاونټونو پوسټونو سره تړاو لري. وروستۍ خبر دا چې پس له هغې چې کینیډا په دیرشو روسانو د مالی بندیزونو ترڅنګ نور بندیزونه هم ولګول، ماسکو ژمنه کړې چې اوټاوا باندې به ځوابي وار کوي. کینیډا دغه بندیزونه په 2009 کال کې د هغه روسي وکیل د مرګ په تړاو لګولي دي چې داسې جرمونه یې په ډاګه کړي وو چې د کریمینل لپاره یې ستونزې جوړې کړې وې. تېره ورځ دغه هیواد د خارجه وزارت لخوا خپور شوي د دې فهرست زیاته برخه هم هغه ده کومه چې په 2012 کال کې د میګنیټسکي قانون د منظورېدو نه پس امریکا ترتیب کړی وو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر واورېدل. اوس هم په دې غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان سینټ مشر د فاټا ځوانانو ته ډاډ ورکړی چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د سینټ کمیټې غونډې کې دوی ته هم د خپلو اندېښنو او تجویزونو وړاندې کولو موقع ورکوي. د بلوچستان حکومت د بلوچ وسوالۍ ډلې مشر ډاکټر الله نظر د میرمنې په ګډون دوی نورې نیول شوې ښځې او ماشومان خوشې کړي دي. د بلوچستان حکومت ویاند انوار الحق کاکړ وایي ځکه یې خوشې کړل چې هغو په ترګري کې مخامخ لاس نه درلود. که هغو په ترګري کې لاس نه درلود نو بیا ولې ونیول؟
در ریاست یو بنیادی حق دی چې د دې څونه اوسیدونکي دي. په دغه اوسیدونکي کې که په چا باندې شک دی او چې دی گرفتار او معلومات ځینې وکړي.
یو ځوان چې ډېر غریب او توان نه لري خو بیا یې هم لوړې زده کړې ترسره کړي.
بل څیر نه قرض واخیستل او ما خپل ایډمیشن ته تعلیسي وکړلو او ما خپل همت ونه بایللو.
دا به پر روښانه مستقبل اونیس پروګرام کې واوري او په بخت پوری ادبي کلتور پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ د مشال ویډیو د خدای خدمتګار تحریک د مبارزینو پر ژوند او کار چاپ شوی کتاب پاړه د لیکوالانو نظرونه واوري.
مولانا فضل محمود بخشی صاحب، عبداللطیف افندی صاحب، محمد اکبر خادم، قاضی عطا الله، عبدالمالک شیدا، عبدالاکبر خان اکبر، سیدا بشرا بیگم او هغه سری وی چې ما اوسو پیژندلې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ویډیو سره. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د قبایلي سیمو د آئینی او انتظامی حیثیت بدلولو په اړه د فاټا مختلفو سیاسي ګوندونو ځوانانو لخوا د سیاسي پارټیانو له مشرانو سره د لیدکاته روان دي. په دې لړ کې دوی پرون د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی سره ولیدل. رضا ربانی د فاټا ځوانانو ته ډاډ ورکړ چې د فاټا اصلاحاتو په اړه سینټ جوړ شوې کمیټې غونډې ته دوی هم ورغواړي چې پکې خپلې اندېښنې او تجویزونه وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل له سراج سهیر اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د قبایلي سیمو زده کوونکو او ځوانانو یوې جرګې د سینیټر سجاتوري په مشرۍ کې د سینیټ د چیرمین میر زرابانی سره ملاقات وکړو. په ملاقات کې دغه جرګې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي شي، د سپریم کورټ او های کورټ دغه اختیار دی تر فاټا وغځول شي. په کال 2013 په عامه ټول ټاکنو کې په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې دی ورته چوکۍ ورکړي شي او په ان اف سی ایوارډ کې دی ورته 3% برخه ورکړي شي. په دې موخه د دوی د هم غوښتنه وه چې په فاټا کې د نوې حلقه بندۍ په سم ډول وکړې شي. مشال ریډیو ته په دې اړه د جرګې یو غړي عبید خان وی.
په دې کې موږ سینټ چیرمن نه دا التجا وکړه چې ګوره تاسو په پیپل پارټي دور کې مطلب 18 امندمنټ کې تاسو یو غړ کردار ادا کړو، خو موږ دا غواړو چې مطلب څنګه تاسو سینټ چیرمن یې نو تاسو موږ دا سینټ په دې غو باندې ریفورمز والی والی دا به زموږ د پارټي ورو سره او ان شاء الله کې دې چې تاسو په توګه ادا کار زموږ په صحیح طریقه باندې وشي.
په دې مقدس سینټ چیرمن میرا زاربانی وویل چې د دوی ګوند لوړان دي هم فټه اصلاحات لپاره ډیر اقدامات کړي او دې لړکی د دوی دریز ډیر واضح او ښکار دی. د نوموړي په وینا چې ډیر زر به د ټول سینټ غونډه رابلی چې پکې به د فاټا سینټرانو سره په دې اړه خبرې کوي او د ټول سینټ غونډه کې به دا مسله راپورته کوي چې زر تر زره دا هوار شي او قبایلو ته هم د پاکستان د نورو خلکو غونتي حقونه ورکړي شي. میار زرباني ویل چې دوی هیله لري چې ټول سیاسي ګوندونه ترمنځ به په فاټا اصلاحاتو باندې اتفاق وشي. په دې موخه نوموړي زیاته کړه چې راتلونکي د ټول سینټ غونډه کې به د قبایلي سیمو زده کوونکي او ځوانان هم رابلي چې هغوی هم په دې کې برخه واخلي. د ذکر ده له دې وړاندې د فاټا د ځوانانو جرګې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق او د سفرن د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سره هم لیده کاتک کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد. مشال ریډیو ته په دې اړه د جرګې یو غړي عبید خان وی.
تاسو مشال ریډیو ری مخال په غلطي سره د رپورت نیمګړی واوریدي، خو برال کوشش کو چې سمې کو. د بلوچستان حکومت د بلوچ ملت پالي وسلوالي ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر علا نظر بلوچ میرمن او ماشوم په ګډون د نوري میرمن او ماشومان خوشی کړی دی. دا اعلان پرون په کوټه کې د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي د خبري غونډې پر مهال وکړ. نو موږ وویل چې دا ښځې او ماشومان د اکتوبر په 13 نیټه په چمن کې حق وختونه وسو چې کله دوی افغانستان ته د تلو هڅه کوله. نور حال کوټي ترین راکبی
د خبره د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بوکټي تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړي او ویلي دي چې د پاکستان سرحدي عسکرو د تیر میاشت په 13 منېټه هغه مهال د ډاکټر علا نظر بلوچ د میرمنې ترڅنګ د هغه بچان او درې نورې میرمنې نیولې وې. کله چې دوی د ډاکټر علا نظر سره د لیدو لپاره د چمن د لارې و افغانستان ته روان وو، د نوموړي په وینا چې د دې څخه دا څرګند وسو چې د افغانستان خاوره د ترګرۍ لپاره د پاکستان په ضد کارول کیږي. میر سرفراز بوکټي و خبريالانو ته هغه عکسونه هم وښودل چې کله دوی د پاکستان څخه د افغانستان د پولې په لور روانو. هغه زیاته کړه چې کله دوی ونیول سوال نو هغه مهال موږ په ګوادر کې وو، خو اعلی وزیر ثناءالله زیري سم د لاسه و امنیتي ادارو ته امر ورکړی چې هغه دې د دې میرمنو سره د بلوچي روایتو مطابق سم چلن وکړي.
صبح
وزیر میر سرفراز بوکټي وای چې کله موږ دغه میرمنې ونیولې او لومړی پلټنې ورسره وسوې نو دغه میرمنې نه هیوازې و بلوچ ډلو لکه بیلې او بیلب ته په پیسو رسولو کې ککړې وې، بلکې په ناقانونه توګه و افغانستان ته د اوښتو هڅه هم کړې وه. خو پر دې برسېره نواب زیري، صوبایي حکومت او سکیورټي ادارو دوی د بلوچي روایتو لاندې په ډېر عزت او احترام سره ساتلې وې. د یوې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر چې د میرمنو د اغوا خبرې و پروپاګنډا وه، ځکه چې دوی د سکیورټي ادارو د لورې نیول سوي وې او نن دغه میرمنې حکومت خوشی کړې او د ډاکټر علا نظر و ورور ته وسپارلې، څوک چې په ډېر عزت او احترام سره د کراچي په لور روان شول. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
لکه څنګه تاسو ته ایوب ترین په رپورټ کې واوریدل چې د بلوچستان نېشنل فرنټ چې د بلوچستان یو وسله واله بیلتون پاله ډله ده، د هغې مشر چې کوم میرمن او سره څو ښځې نیول سوې وي هغه خوشی کړل شوې. خو بلخوا بیا د بلوچستان حکومت ویاند انورالله کاکړ وایي چې د بلوچ وسله وال مشر ډاکټر علا نظر میرمن او نورو نیول سوو ښځو څخه پوښتنې ګروېژنې سوي چې پکې معلومه سوه چې هغه په ترګري کې برای راست یا مخامخ لاس نه لري، د دې په ځکه هغوی خوشی کړې. په دې اړه مو پرون مازیګر د مرکې پر مهال له انور الله کاکړه وپوښتل چې که دغه میرمنې بې ګناه دي نو بیا حکومت نیولې ولي؟
د ریاست یو بنیادي حق دی چې د دې څونه اوسېدونکي دي، په دغه اوسېدونکي که په چا باندې شک دی او په یو حواله د یو غیر قانوني حرکت په حواله راشي، دا د هغه حق دی چې دی ګرفتاره کړي، وینیسي او معلومات ځینې وکړي، او پس له معلوماته که دا ظاهره شي چې دا هغه څه په هغه کې څه کردار نه دی نشته نو پرېږدي، او که کردار شته نو د قانون په حواله یې کړي. د ریاست دغه حق نشي سرندر کېدای.
او بل دا چې کله یعنی چې د دوی ونیول سو نو دا معلومه وزي د ډاکټر علا نظر بچان دي او کور والا دي، نو تاسو څنګه وایست یعنی حکومت دا ویل چې موږ دوی پیژنو نه زده دي څوک؟ نو چې نو معلوم نو دا خو بیا سلګونو خلک په دې سړکونو په روډونو ګرځي، له خلکو سره سوال دادی چې که تاسو ته نو وای معلومه نو دا خو سلګونو کسان دي راځي، نو بیا تاسو دوی ولینی ولې معنا دا دی حکومت خبر ولما؟
یقینا حکومت یا د حکومتي ادارو چې کوم خلکو دین ول و دا غوي شک یقین نو دا معلومات چې دغه شک لري کول د پاره وي چې د دې دا د دنیا څونه ذمہ دار حکومتونه دي د غوي طریقه کار دغه وي چې هغه کوي یو انسان په یو شک په بنیادونه سي چې په پلان کې دي نو دا غا ايدنټيټي ستبلش کول د پاره څه پروسیجرز دي هغه فالو کوي نو کدی خپل په دا پروسیجرز او په دا اعمال باندې یقین نه لري لازم دا غره کم خبري راپورته کړی دي
خلک دا وایي ځکه چې دا وینه مازی نه خلک وایي چې په دې باندې ډېر شور او غوغا جوړه سو د بشري حقوقو سازمانونو خپل بلوچستان راپورته شو د دوی هغه غوندونه چې په وسلواله مبارزه کې نه لري نو د ډېر فشار وروسته حکومت دې ته مجبور سو چې د ښکارا کې او دوی معصوم وګرځوي کله فشار مو وایي یا د شور غوغا مو وایي نو ممکن ده دوی په غلا درکه کسانو کې تللی وایي او سره خړلې وایي
لیکن د دوی سازمان دا تمه نشته چې دوی به د حکومت د خیرخواهی او ویل انټندډ یو جسټ چې دوی دغه په هغه نیت جواب ورکړي ظاهر ده دوی به د حکومت د شامل تم یو غلط اړخ ورکړي نو زه نه په حیران د دوی په دغه رنګ خبرو باندې
یو بل دا چې اوس دوی تاسو خلاص کو نو دوی سره تاسو څه شرایط یا دوی به څه کوي اوس به چرته ځي څنګه به ځي څه به کوي
هغه خپل لور ورور مې رولا سره لاړل یو شرط او شرایط نشته هغه یو آزاد په دې وخت کې د دې ملک سټیزنشپ لري چیرې چې خوشاله ځي اوسی دا د دې خپل ذاتی فیصله ده د دې سره د حکومت یو کار وسته
شه او بل تحقیقاتو په دوران کې ځینی داسې اهم معلومات تاسو ته ترلاسه شو چې هغه د وسلوالو په ضد کاروایی یا په نورو معاملاتو کې مرسته وکړای شي کنه
فلل زمانه د خیال چې دا رنګ معلومات لمه سره سره چې هغه زه پبلیکلی له خلکو سره شیر کړم
داو د بلوچستان حکومت ویان د انور الحق کاکړ چې د بلوچ بیلتون پال وسلوالي ډلې مشر الا نظر بلوچ د میرمن او د دوه نور شجو د نیول کې دوه روسه د غو د خوش کول او په دې اړه راپورته سو پښتنو جواب راکوي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د خیبر پښتونخوا حکومت د ولسی بجټ په نوم یو پروژه پیل کړی ده د خزانه محکمې لخوا د پیل شوی پروژې مقصد ولسته د ضلع او صوبې د بجټونو په اړه معلومات ورکول دي د پروژې لمخې به خلکو د پښتونم کېږي چې په راتلونکي بجټ کې د دوی کومې اړتیاوې په پام کې ونیول سي تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي
خیبر پښتونخوا کې د مالی اصلاحاتو لپاره د اس ان جی په نوم د پروژې مشر خالد خان وایي د دې نوې ګام مقصد ولسته معلومات ورکول دي چې د صوبې او ضلعو په بجټ کې د هغوی لپاره څه دي او په راروان بجټ کې دوی څه ضرورت لري
منګه یو کتابچه چاپ کړه چې هغه ته وایي سټیزن بجټ یعنی د خلکو بجټ د ولس بجټ هغه ورکوټ شان کتابچه کې دا ټول چې څونه عدد شمار دي کم چې ډیرو کم خلکو ته پته لګي چې بجټ کې زمما د پاره سدي بجټ کې د تعلیم د پاره د صحت د پاره د زراعت د پاره د وبو د پاره حکومت موږ له سکړې دي دویمه خبره احمد دادا چې تر روان کال کې په بجټ کې تاسو څه غواړئ اوس دا چې هر خار کې په هر سړی سره موبایل دی نو دا سې یو سیستم اوس په ځکیږي لګیا دی چې خلک اغیتا وایي چې به دا شی زونه په دې بجټ کې را پکار دي
دا پروژه د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمې لخوا د برېټانوي مرستندوی ادارې ډي اف آی ډي په مالی مرسته پیل کړې شوې ده د خزانه د محکمې یو لړپوړي چارواکي پهد اکرام قاضي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پیښور کې د خبر اعلان سره د دې پروګرام د شریکول وروسته به په ولسی کچه هم خلکو ته په دې پروژه آگاهی ورکوي
نن مونږ خپل سټیزنز بجټ لانچ کبا کړه دین پس په مونږ زو ډیسټریکټس ته یونیورسيانو ته التبا د چکم د صوبایي بجټ ته هغه مونږ پېښ کو هغه نه پس په خلکو رائے اخلو چې دا غي تحفظات دي د بجټ میکینګ پروسس باره کې نو د دې ارس پرنا کې به مونږ بیا یو ریپورت جوړو چې کم د خلکو رائے دا فائنانس ډپارټمنټ په ویب سټ باندې تاسو سره ګیله مانه یا غویل شي تاسو سره رائے غور کول شي دین علاوه پی ایم آر یو دا د چیف سیکرټری په افس کې عوام سره د رابطې
په خیبر پښتونخوا کې د مالی اصلاحاتو لپاره د اس ان جی په نوم د پروژې مشر خالد خان وایي د ولسی بجټ نه علاوه دوی په خیبر پښتونخوا کې په یو شمیر نورو مالی اصلاحاتو هم کار پیل کړی دی غلام غوث مشال ریډیو پېښور
په خبر پښتونخوا کې امنیت خرابې وزي او بیکراری کې که یو خوا مولس ځپل سوی نو بل خوا خبریالان او د هغوی کورنۍ مغیزمنې سوي دي. ډاکټران وایي چې په سیمه کې ګڼ شمېر خبریالان د زهري ناروغیو ښکار سوي دي. په دې اړه به د شاهین بونیری رپورټ واورو.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ د پیښو بېقرارۍ او بیلابیلو ریاستي او غیر ریاستي ادارو لخوا د فشار له کبله خبریالان د خپل کار او ذهني صحت په حواله د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي. په سوات کې د یو شخصي ټلویزیون خبریال او څېړنکار محبوب علي پختنه راوچتي چې کله د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې په خبریالانو بریدونه کیږي نو په کلیوالو سیمو کې به د هغوی د امنیت څه حال وي. نوموړی وایي په سوات کې ډېر خبریالان داسې دي چې د فشار له کبله د ذهني ناروغو ښکار دي خو د درملنې څه انتظام نشته.
زما په دې ریسرچ سټډیز کې یو اړخ موږ دام سټډي کوو چې را کم صحافیان چې کم دي د خلکو ته نفسیتي کې مسلې دي. تاسو به حیران شئ چې د اوسه پورې زما چې کم د ریسرچ سټډیز فائنډینګز نو په هغه کې دا وا چې زمونږ په فاټه کې او پښتونخوا کې سره سره د سواته چې کم صحافیان دلته کې کار کوي منګه پدې کې تقریبا فلک په ونی سا او صحافیان چې کوم دي پاغه باندې موږ سروې کړو او پدې ونی سا او صحافیانو کې یو هم د صحافي نو یو سنگل صحافي راځي نو چې هغه ته نفسیاتي مسلې نه وي.
په قبایلی سیمو کې د خبریالانو د اتحادیې په خوانی مشر صفدر داوډ وایي د کال 2015 راهیسې د غوی یو شمیر خبریالان ملګری وجل شوی دي، کورونه ړنګ شوی دي او د دړکو سره مخ شوی دي. هغه زیاتوي
الله نور وزیر او امیر نواب شهیدان سولینا پوسټ ډایرک او ما کال کې آیت الله کې جوړ شو د مونږ په لیستان چې کوم دا ورو نو اې هدا پوسټ چې کته وګوره نو خلکو ډېر جنریشن داسي چې دې په قاعده کارونه پرې خودل کبالي لکه کې کم کم 300 جنریشن کار کوي نو دا کې تقریبا 100% داسې جنریشن دي چې دې په جنم یک کارونه پرې سي او څوک دکان کوي څوک نو کوي کوي څوک دبي په دبي تلار دي.
په پیښور کې د ذهني رنځونو متخصص ډاکټر میا افتخار حسین وایي دا وخت د خبریالانو د کار سره ډیر خطرونه تړلی دي او غوي د ذهني رنځونو ښکار دي. ډیر بیا داسې دي چې په بیلابیلو نشو کې پناه اخسته ده.
نو دې وجه سره د دې اکثر خوب د سردي ځان د برومیدام وغیرہ بولن خوري باز پکې سموکینګ هم کوي باز پکې هیڅ هم استعمال نه باز پکې ټرین ته استعمال نه لکه د دې د کار ډیر زیات ګرام دی کونسلنګ تکار دی چې د کونسلنګ سرویسز پرووایډ شي.
ډاکټر افتخار حسین زیاته کړه چې باید حکومت او د خبریالانو ادارې د جنگ زپلو خبریالانو د بیا بحالۍ او د غوی د درملنې انتظام وکړي. د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ پاکستان په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو نګرځولې دي چرته چې ډیر خبریالان د بریدونو او دړکو ښکار شوي دي.
شاهین بنیرایو چې د خبریالانو پر ستونزو او ذهني ناروغیو رپورټ جوړ کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د تیرې چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلي وو چې امریکا د خپلو ناکامیو سمواري زموار پاکستان ګرځوي. د دې نه مخکې پاکستان د امریکا لخوا په سیمه کې د هند رول په اړه څرګندونې رد کړې وې. دا به داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره میاشت اسلام آباد لنډ سفر وکړ. له هغه راهیسې پاکستان له امریکا سره د اړیکو په اړه سخت بیانونه ورکړي دي. آیا دا خبرې تر بیانونو پورې محدود دي او که تر شا یې نور څه هم شته؟ نورحال ګل ایاس په دې رپورټ کې لري.
د امریکا د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تیره میاشت د اسلام آباد سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته د ترهګر ډلو پر ضد نور ګامونو اخستو خبره کړې وه. د دې وروسته د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف په مختلفو بیانونو او پارلمان ته په وینا کې د امریکا په اړه سخت دریځ خپل کړی دی. نوموړي ویلي وو چې د خپل هیواد قومي ګټو خوندي ساتلو لپاره به هر قسمه ګامونه پورته کوي. په اسلام آباد کې پخواني سفیر رستم شاه مومند وایي چې د بارنو چارو وزیر خبرې تر بیانونو پورې محدود دي.
نکم کدا سے خبر ادال تر امریکی پمخ کی کڑی ال تلک شانتی ماحول تغیر بھی ہو دا دے چکم خبر کئی دا دل تا خلق تے ہو رہی یا اسمبلی کی چکم ممبران دی اگے تے خبر ہو رہی کی جے منگا دا اوکلو منگا دا اوکلو.
رستم شاہ مومن زیاتہ کڑا چے پاکستان کوشش کوی چے دا امریکا اندیخنی لری کڑی او حقانی شبکے پر زد عملیاتو کی ہم تندی را وستی دا. دا امریکا ول سمشر او نور ول پورو چارواکو پدی رستو کی ل پاکستان غختی وو چے دا حقانی ڈلی پر زد کاروائی وکڑی. خو پاکستان وے چے بیل توپیر دا ٹولو ڈلو پر زد عملیات عملیات کوي. د پاکستان فوج هم په دې دریځ ولاړ دی. خو د سیمهیزو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان کې د ولسي حکومت نه زیات فوج د مهمو معاملاتو په اړه واک اختیار لري.
خبر یو چې د پاکستان افغان پالیسی، د پاکستان هند پالیسی او د پاکستان امریکا پالیسی یا د دې علاوه غټې پالیسیانې که چین یا روس مارا کړي، هغه چې د هغه سیاسي حکومت نه جوړوي ضرورت نه، بلکې هغه چې د سرلخر چې دی د هغه په سربرایي کې کور کمانډرانو میټینګ او دې قسمه خبرو کې جوړوي. نو لګي دا چې کوم حکومت دا وخت سیاسي دی، د دې پوره کنټرول هم نه ښکاري، دا مشکل کې هم ښکاري، ولې چې نواز شریف صاحب نه اله شوی دی او باقي باندې هم پریشر دی.
ډاکټر سرفراز زیاته کړه چې په موجوده حالاتو کې به هغه څه کیږي چې فوج یې غواړي. خو د سیمه ییزو چارو پوه او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې هر یو هیواد حق لري چې خپل دفاع لپاره بیان ورکړي، خو ځینې بیان ورکولو سره حالات ښه کیږي نه، بلکې خرابیږي.
زموږ وزیر خارجه چې څه وایي، هغه تر ډېره حده پورې ورسره بزده وایم چې ډېر خلک به په هغه کې مرګري وي. هغه نه تس امریکې ته بدرد د وینا خبره کوي، بلکې په خپل ملک کې هم ګوتې غځولي دي چې چرته څه پرابلم دی. مشهوره خبره چې وکړه امریکا کې هم کړې وه، دلته هم ویلي وو چې مونږ ته هم په کار ده چې خپل کور ټیک کړو، نو دا رنګه خبره دلته بیا چا نه وه کړې، دا هم ډېره غټه معنا لري.
که څه هم د خواجه آصف وروستي بیانونه د پاکستان د اوږدمهاله پالیسۍ څرګندونه کوي، خو تېره میاشت په امریکا کې د یوې غونډې پر مهال نوموړي ویلي ول چې دوی ته خپل کورنۍ حالات سمول پکار دي.
گل ایازو او بیا د پاکستان دان رسپانه لیکي چې په پاکستان کې د بلا امتیاز احتساب خبره د فوج او د پښمول ټول پارلماني ګوندونو رد کړي ده، او باید یو داسې قانون مخې ته راسي چې د هر چا احتساب پکې وسی. د دې لیکنې مهمه برخه له مجید بابر اورو.
دان رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکلي دي چې د پوز او دلی په شمول د پاکستان ټولو پارلماني ګوندونو د احتساب نوی قانون رد کړی چې ورسره هیلو تازر برسېدلې ده چې له مخې د یو شان احتسابي میکانیزم خبره کېده. د ورسپاڼې په خبره کېدی شي دا متفق دریځ وي، خو دا سمه خبره نه ده. د ادارې په خبره د احتساب په دغه قانون کې د سیول چارواکو نه علاوه د پوځ او دلیې د شاملولو په اړه دوه اعتراضونه کیږي. یو دا چې دغه ادارو کې د احتساب خپل نظام شتون لري چې دا محال عملی دی، او بل دا چې د دغه نوي قانون په دایره کې د سیاستوالو نه علاوه دغه ادارې راوستل به سیاسي اغیز ولري، او که چیرې د دې نوي احتسابي میکانیزم غلط استعمال وشو نو په دواړو ادارو کې سیاسي مداخله زیاتېدای شي. خو بهرحال دغه دواړه صورتونه پوره یا د قبلولو وړ نه دي. د ادارې په خبره د پوز او دلی دننه د احتساب نظام دومره موثر نه دی څومره چې پکار دی، او د دې بنیادي مقصد په ولسي ادارو کې ځای پر ځای د کارکوونکو جانچ پړتال کولو لپاره یو آزاد او خپلواک اداره جوړول دي. نو پکار ده د سیاسي اغیز ستونزه په سر کې حل کړل شي. د ورسپانې په خبره له بده مرغه پارلیمان خپل نورو ادارو له دا موقع ورکړه چې د احتساب د نوي قانون د دایره اختیار نه ځان بهر وساتي. پکار ده چې کلونه مخکې د دې ستونزې د پیپلز ګوند په اتحادي حکومت کې او اوس د مسلم لیگ نواز ګوند په حکومت کې حل راوستل شوی وي. اداریه کې راغلي چې ټولو واکمنو پاتې شوو خواوو دغه موضوع بغیر د جواز نه اوږده کړه، او تحریک انصاف د احتساب د وفاقي قانون د پیاوړتیا پر ځای په دې موضوع لارو کوڅو کې سیاست شروع کړو. خو د ورځپاڼې له مخه د ټولو ریاستي ادارو د احتساب په مخه د نوي قانون په اړه پارلیمان خپلې کمزوري برسېره کړې، او حتی چې د ټولو ادارو د موثره او سوتره احتساب په لړ کې نه څه وړاندیزونه رامنځته کړه او نه یې پرې بحث وکړو. اداریه په پای کې لیکي چې که موجوده پارلیمان کې دا حوصله نه وي چې په ټولو ریاستي ادارو کې بغیر د سي امتیاز نه احتساب عملي کړي، نو په راتلونکو وختونو کې منتخب شوي پارلیمان له پکار ده چې دې موضوع باندې بیا غور وکړي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګر
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم په څو شیبو کې لسنیمه پجه کې دونکې دی. مجید بابر به د خبرونو لنډیز واوروي.
د سې سینیٹ چیئرمین میار رضا ربانی ویلی دی چې قبایلی سیمو په اړه جوړ شوی کمیټو کې به د فاټا ځوانانو ته هم بلنه ورکوي. هغې د ربانی دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د فاټا د زده کوونکو د سازمان غړي سره د سینیټر سجاد حسین پوری په مشرۍ کې د ملاقات پر مهال وکړه. د بلوچستان وزیر داخله سرفراز بوکټی وایي چې د بلتون غوښتونکي ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ د مشر ډاکټر الله نظر میرمن او د کورنۍ ښځو یې خوشي کړې دي. په هیګ کې د نړیوالو جرمونو د عدالت د استغاثي مشر وکیل ویلي دي چې هغه به په افغانستان کې د شوو جنګي جرمونو په اړه د پلټنو په رسمي توګه د شروع کولو د اجازت غوښتنه کوي. تېره ورځ د فاتوا بن سودا لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې ممکنه ده دغو جنګي جرمونو کې امریکایي ځواکونه هم شامل وي. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال د جولای نه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو کارکوونکو لخوا 1.3 مبینه جنسي تیری او پیښې ثبت کړې دي. دغو کې هغه پیښې هم شامل دي چې په تیرو دریو کالو کې رامنځته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا د بیلسټیک میزایل او ایټمي پروګرام پر سر د راپورته شوي فشار او د بریا زمي آسیا رسمي سفر شروع کولو نه مخکې د یو شواروز د میره لپاره هوایي ریاست ته رسیدلی. د برتانیې د پارلمان یوې کمیټې د ټولنې د پاڼې ټویټر نه روس سره د تړاو لرونکو اکاونټونو تفصیل غوښتی دی. دا غوښتنه ورته فیصله هغې شوې چې امریکا هم د ټولنې د پاڼو چلوونکو کمپنیانو نه دا ډول تفصیلات غوښتي دي.
د خبرونو لنډیزم له مجید بابر واوریدل. اوس هم روښانه مستقبل پروګرام درته منور شاه وړاندې کوي. د تاسو مخکې هم اورېدلی دي نن یو ځل بیا دراورو او باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام په زمت عابد وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. د نړۍ په پرمختللي هوادونو کې زیاتره ځوانان د 18 کلونو په عمر کې د 12 پاس کولو نه پاس د مور پلار او کورنۍ نه خپل مالی بوج اوچت کړي او ځان ته کار روزګار ګوري. دغه ځوانان که خپل تعلیمي سلسله وړاندې جاري ساتل غواړي نو د هغې لپاره په خپل پیسې ګټي او لګوي، او که د ژوند نور ضرورتونه لري نو هم په خپل ورته مالی تنظیم کوي. خو د پښتنو په ټولنه کې سیډونکی وای تر شپاړسم او ان تر پی ایچ ډی پورې زیاتره ځوانان هم د خپل کورنۍ نه پیسې غواړي. بیا د ځنې ځوانانو مشران که ځنې سخت مزدوري کوي نو هم دوی ته د هغوی سره په مرستو ځان خنخ کاری، چې د کارپوهانو په وینا دا په ژوند کې د ناکامۍ اولنۍ پوړۍ وي. د دې هفتې په روښانه مستقبل کې د یو داسې ځوان رحیم شاه د کامیابۍ حال اوري چې کباب پخوي او خرڅوي، خو د دې سره سره یې ایم فیل کړی او د وړاندې تللو اراده هم لري. نوموړي مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
د خیبر پښتونخوا د زلدیر تحصیل یا دینځای خادځای کلي اوسېدونکی یم. خیره زمون د محلي نوم دی او موږ په دې خپل کلي کې خادځو های سکول نه مسک کړی دی او سدي فیصد مرحلې هم په دې ژوند کې راغلی وي. زمونږ د سبق په دوران کې هغه مرحلې زمونږ د رکاوټ سبب جوړې شولې، لکه تقریبا د اتم پورې ملما یو تعلیم جاري ساتل د غربت په وجه نه چې نو ما هغه خپل سکول چې نو یو کال مس کو پرېښودلو، بل کال کې ما اډمیشن وکړلو او هغه میټرک ما دلته نه خپل هاي سکول خادځو نه آرټس کې ما میټرک وکړلو. خو په آرټس کې زما هم لکه سیکنډ پوزیشن په خپل سکول کې راغلو په لسم کې میټرک کې.
رحیم شاه وای په دغه موده کې یې په بیلابیلو کارونو روزګارونو پسې منډې تړلې وکړې خو خوند یې نه و. نو د خپل پلار سره یې په کلي کې د کبابو په کړي کې لاس امداد شروع کړو او ورسره یې خپل تعلیم هم جاري وساتلو. نو موړې زیاتوي
ما خپل واپس اډمیشن د بل کېر نه تر واغستلو ما خپل اډمیشن په تعلیم کې وکړلو، خو ما خپل همت ونه بایللو او هغه خپل رور او سټیپ بای سټیپ ما د بټخیل ډیگری کالج نه چې دین او بی اے ریګولر وکړلو او د هغې نه بعد چې دین ما ایم اے اردو پرایویټ ده ملکن یونیورسټي نه وکړله، او د هغې نه بعد ما بیا بی ایډ وکړلو او د بی ایډ نه بعد بیا ما اسلامي کالج یونیورسټي پېښور کې په ایم فیل کې ایډمیشن وکړلو.
او هغه انټل ما پر شکر الحمدلله سر ته ورسولو.
دا چې زیاتره ځوانان یوازې تعلیم کوي او بیا هم ګیلمن وي چې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د کبابو د کړي کولو سره سره یې تعلیم څنګه جاری وساتلو؟ رحیم شاه وای
زه په نن کې ومنو ما به د سکول نه رانل ما غسه کار مار د موږ په سکول چې هغه به مې وکړلو او د هغې نه بعد به زه د پلار سره په هغه کار کې اموخته شوم او هغه پلار سره په دوکان کې وم نو کار ماته هغه ورو پرېښوده د نه هم نه لکه ماته هغه دوکان پلار حواله کړی و او پای کې واجب باندې مال شي کول او غارو برا سره وکشر د 9th نه واخل تر د 14 مو د امپل پوری د کا زما د پارت ټایم یو حصہ وا د کالج نه بعد د مست نه بعد مخفل لګه د غثار ساتل دي او د مو څونه تعلیم حاصل کړه دي نو دا هم د دې کاروبار په وجه باندې د دې نه د پیسې ما وصول کړي دا او ما پر خپل تعلیم جاری ساتل دي.
نوموړي نه مپوښتلي چې د اعلی تعلیم نه پاس یې په کار روزګار کې څه بدلون راغلی، یعنې دا مهال څه هلې ځلې کوي؟
نو دغه د ژوند هلې ځلې روانې دي. دلته زمونږ خواته یو کالج دی، الفاروق کالج، هغې کې د سحر زما ټیچینګ دي، سحر هغې کې زه کلاسونه اخلم او د هغې نه بعد زه کور ته راشم. نو کور کې ښه هلې ځلې هغه هواره کړو، د هغې نه بعد د مازدیګر د مانځه نه بعد زه بیا خپل زمون کوم کار کې دی، هغه خپل دکان کې دی، هغې باندې زه کښېنم او د پلار سره دی هغې کې لاس امداد کوم. لکه مونږ د اصل نه کولالان یو، هغه کولالي خو اوس نن سبا مونږ خو ډېر وخت وښو چې پرېښېږم او پلار مې کوم دی کبابو دا کار کوو، نو په هغې کې مونږ د هغوی سره ملګرتیا اختیار کړل. اوس دغه کار دی زمونږ خپل لکه ډېر وخت نه ده 35-36 کال نه دغه کار زمونږ روان دی که نه.
رحیم شاه وای یارانو دوستانو یې ورسره د کبابو د کړي له وجې په تعلق کې هیڅ ډول کمی نه دی راوسته او د روزګار ته یې تل په درنه سترګه کتلی دي. البته ځنې پیژنګلو خلکو ورته د دې کاروبار پرېښودلو خبره هم کړې.
داسې خو ډېر خلک زموږ په معاشره کې داسې پله راتله به او ډېرو لکه نن سبا هم ماته ډېر خلک داسې وایي چې بای لکه دا تا خو دومره تعلیم کړی دی او دې کړي په درېدو ته لکه ته ښه نه ښکاري او ستا داس خا پسخا جامې نیولې دی او دا ولاړې دي. لکه نو دا هغوی ته زه دا خبره کوم چې نه مزدورۍ کې څه آر نشته دی، څه شرم نشته دی. کنه زه دا چاته ووایم چې ما امپل وکړو یا زه په دې کالج کې زه لیکچر یم او د دې د وجې نه زه خپل آر ګڼم چې زه دې کړي ته ولاړ یم. نو په دې باندې څه آر او شرم زه نه محسوسوم او نه ماته راځي په دې باندې. الحمدلله ښه خوشګوار زندگی روانه ده، ښه بهترین زندگی روانه ده. دا محنت برکت دی او د دې مور پلار دعاګانې دي چې دا ژوند ښه ډېر خوشګوار روان دی او څه آر او څه شرم په دې مزدورۍ کې په دې محنت کې ماته نه محسوسېږي.
د رحیم شاه د ماشوموالي او کور کلي ملګري ګوهر علي ګوهر سره مو خبرې کړي. هغه د نوموړي په حق له وویل
رحیم شاه چې کوم دین هغه یو ډېر زیات قابل انسان دی او بل دا چې د دوه غریبي ډېر سیوا او خپل غریبي د خپل مخ ته یو کار ونه ګڼل او خپل کاروبار چې هغه کوم او هغه وسه جاري وساتلو او د دې وجې زموږ دغه سره ډېر زیات په هغه باندې زموږ فخر دی او زموږ په هغه باندې مطلب دی چې یو ویار پی کوچ زموږ د سی یو ملګری او مطلب دی چې په کوم کار کې چې انسان رزق نو هغه چې انسان له پکاره کا کار کوي چې هغه ته سړي درنو ګوري دا خبر دا په ذهن کې و او د دې وجې خبر چې تم دغه هم تم ته یې راي دوستي کوم د ګیلنه کړی چې بای ماته پلان کې دا خبرو کوي یا ماته پلان کې وخیزان د چې پاتې را لینا اغه هر وخت د اخر خپل مهنت کړې دي چې سولې سربخ سره مینه د دوه خپل کباب په خولو سره مینه د چې پاکي د غرض خوږي.
ګوهر علي ګوهر زیاتوي چې د رحیم شاه په بریا ټول یاران دوستان او کور کله فخر کوي. د رحیم شاه د مور او پلار سره مو هم خبرې کړي چې د ویلاند د مینه پاس پي واوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې دا اصل د یو داسې غریب خو با همت ځوان د ژوند حال اوره کوم چې د نهم جماعت راهیسی د پلار سره د کباب پکړی کار شروع کړي او په تعلیم کې هم ځان اعلی مقام ته رسولې ده. د مشال تر څنګ وسه
رحیم شاه کباب پخوي او خرڅوي خو ایم فیل یې کړی او د پی ایچ ډی په تکل کې دی. د نوموړي پلار ګل شاهزاده راته ویل چې زوی یې شمله جګه کړه. وای چې په روزګار کې هم تر شا ولاړ وو او په تعلیم کې هم وړاندې لاړې. دې خبرې یې زړه ډېر خوشاله کړی دی. هلته د رحیم شاه مور ابی د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی ډیر د غریبۍ وخت تیر کړی خو په دغه وختونو کې هم رحیم شاه نه یوازې خپل تعلیم جاری ساتلی بلکې د خپل کورنۍ په مالی حالاتو بدلولو کې یې هم د خپل پلار ملا مضبوطه کړې وه.
زمون غړې غریبي وه ځکه چې زمونږ دونه طاقت هغه د سبق لپاره نه کېدو خو هغه بیا خپل دغه همت و دغه له کوټې و ماشوم و دونه نغې نه و خو بس هغه خپل همت هم کړی دی خپل سبق د خپل مزدوري هم کړی دی. لکه زما مخکې ډېرې جنکۍ نونه مې وداره کړي نه کشر دی و زما او ډېر زیات دی په ما باندې نازدین و خو نه دونه چې دغه خپل همت هم کړی دی خپل مزدوري هم کړی ده خپل چار ته یې کتلي دي خپل کور ته خپل خویندې ته یې کتلي دي او هغه خپل نغې کړی دی او شکر الحمد لله په دې ساعت باندې ډېر شکر دی چې هغه خیره بیا هڅه واده کېدو او اوس نه خیره سبق یې مو ویره خیره واده مې ولې وسه بله ورځې وکړو او لکه وسه خپل سبق هم وایي خپل اسکول ته هم ځای استاد یې او لکه خپل کار هم کتاب شکر الحمد لله.
د رحیم شاه مور ابی وای چې دې ډېر نیازبین وو خو بیا یې هم دا هیڅکله تنګ کړی نه ده.
دې په وړوکوالي باندې هم ډېر زیات خپل خو یو خو یو خدای کو ډیر ډیر معنی ځین پای لې کړي و ډیر ناز دین مساتلې و خو یکه د خپل ناز دین ته باوجود ام د خپل خو یو د وره د خپل رغه و خپل سبق نه پټیم تلې ری چا سره جنگ د ګړ د څه هته ری چا سره د خلی ګل چا ته نه نه کوي چا سره دې پالتو باس ته کوي دې دې پای دې خبرې نه کوي لکه د دې خپل عادت دی او دې ډیر ډیر خساره لري زما خو زه دې تاسو بوت وایې چې نه دا لکه خپل ځی خو نه پاره چې دا زه یې مدا صلاحیت پاک شکر دې ښکړي.
د نوموړي د نتیجو نه پاس یې د مور اسه احساسات وو.
الله دې شکر ادا کړی دی الله دې زیات دا کړی دې شکر ادا کړی شکر الحمدلله چې پرې بچی ته الله دوه نه زی وکړو او دوه نه چت مقام واغس او دوه نه غي وکړو نو په دقیق باندې ډیر زیات لار او زو دا خو یې دې نه ټول مشران یې پوین دي لکه ډیر زیات خوشاله مونږ او ډیر زیات تغول کی دا ډیر زیات خبر او څنګه چې مونږ قربانان او دوه نه غم نه لکه د خپل همت باندې ډیر زیات خپل کردار ادا کو کنه.
بلخوا د رحیم شاه ورور بلال خان وای چې دې د مشر ورور په هیڅ احترام کوي خو په کلی ولس کې هم خلک د رحیم شاه ډیر صفاتونه کوي.
هر سړی لکه مونږ ته دا کوي چې لکه دغه داسې مونږ داسې نر سړی لکه نه ودي کړی که نه لکه هغه په خپل زړه کې لکه خپل تعلیم وکړو خپل کار سره د خپل کار سره خپل تعلیم پوره کړو که نه او دا لګیا دې کوي او لکه خلک په ډېر دغه کوي که نه لکه هر سړی صفتې کوي او هر سړی څنګه اون ته ټوله لکان دی او که ښځې دی او که هر څوک چې ویني لکه هغه ډېر دغه کوي. ما ته ویلي مو لکه څه ووایي سبق ووایي خو ما نه وي هغه په مخه ما ته یږي نه ما ته یږي داخله بدله والم او یو رستنه مو زما هر څه ویلي خو ما ته یږي لکه نه نور نه وي نو بس هغه یې رستا خپل جوړ لیکن په زور را باندې نه شو ویلي او نور خو ډېر زیات مې نه تیراده کړی نو کمی خو خامخا دی لکه دا لکه بس کمی شتې وي نه تعلیماته تړي او لکه بیا داسې دغه سړي مخامخا کمی وزرې مو چې ما ویلی یې نو ډېره به ښه وه نه چې اوس نه مې ښو نه مې ویلي بس ومې نه وي او اوس ارمان خو کوم چې ویلی مې.
په اخر کې رحیم شاه د ځوان کول په نوم خپل پیغام کې وای
زما پیغام دار دی خپل نه یو د دې نوجوانانو ته چې د خپل تعلیم سره سره مهنت او کار روزګار د بهترین چیز دی او دا انسان کی په خپل هغه جذبه پیدا کوي د مخ کې د تلو یو منډه ولا ورکوي نو چې دوی خپل مهنت د تعلیم سره سره کاروبار هر څومره خپل مور او پلار سره څومره د کاروباري هغه ته ورسره لاس امداد وکړي منډه تړل ورسره وي نو کېدای شي ان شاء الله د هغوی زندگی نور هم اسانه شي او مخکې ورته اسانتیا پیدا شي.
رحیم شاه د خیبر پښتونخوا د زلادیر تحصیل ادینزی خادکزی کلی اوسیدونکی دی. د کباب او کړه چلوي د دې سره سره یې ایم فیل ډیګری کړي او وای چې پی ایچ ډی هم کول غواړي. نو موږ وړه زیاتوي چې ځوانانو ته پکار دي د تعلیم سره سره لګ ډیر کار روزګار هم کوي. د سره بعد ځوانان په عملی ژوند کې ډیر بریالي وي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري و نيزه خبرونه کې ستاسو کوربایم. په نننۍ خبرونه کې به د مشال رادیو په نوي چاپ شوی کتاب مشالونه د لیکوالو نظریات په یو رپورت کې ولرو. بیا به د ځوان شاعر او ژباړن میر احمد یاد د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به د کرن خان د مرکې دویمه برخه هم درته ولرو. لومړی رپورت ترازو په دې وروستیو کې مشال راډیو د مشالونه په نوم د سوله ییزې مبارزې د لارویانو پیژندګلوي او د پښتنو لپاره د هغوی د قربانیو کیسې په یوه کتاب کې راټولې کړلې. مشالونه په خیبر پښتونخوا سربیره په کابل، خوست او ننګرهار کې هم د لیکوالو او د نظر خاوندانو لاسونو ته رسېدلې چې د ځینو هغو نظریات مو په دغه رپورت کې راټول کړي دي. مشالونه چې د مشال رادیو د مشالونه خپرونی څخه جوړ کتاب دی. د مشال رادیو د همکار شاهین بنیری د سیرنی غورچان دی چې د رادیو خپرونو لپاره یې د عدم تشدد د لارخود باچا خان، انجمن اصلاح الافاغنا او خدایي خدمتګار تحریک په لارویانو یې کړی وي. دغه کتاب په ننګرهار کې هم د لیکوالو او اهلي نظرو پام ور اړولی دی. لیکوال کرکتون کې او د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ امیر امرالله امید وایي اوس مهال چې پښتانه د تشدد ښکار دي د مشالونه په څیر کتابونه د لوستونکو فکر بدلولی شي.
د مشالونه په نوم باندې کتاب چې ما لاسته راغلی هغه مې ولوست. یقینا ډېر په زړه پورې مطالب لرل. په تېره د باچا خان د عدم تشدد یا نان وایلنس د مبارزې هغه د روح په اړه چې کوم څه ما په دې کې ډېر څه وموندل. مګر په دې کې نوي شیان ډېرې نوې سیرې چې ما مخې ته راغلې او ما مخکې د هغوی نمونه په دې سلسله کې نو اورېدلې. مولانا فضل محمود مخفي صاحب، عبداللطیف افندي صاحب، محمد اکبر خادم، قاضی عطا الله، عبدالمالک فدا، عبدالله اکبر خان اکبر، سیده بشرا بیگم، دا هغه سری وی چې ما اوس پیژندلې. او بل دا چې د عدم تشدد اوس ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه پښتانه اوس تشدد خپله په تشدد کې ښکیل دي او هم د تشدد ښکار شوي هم دي. نو دغسې کتابونه فکر بدلولی شي او دغسې کتابونه یو ښه پیغام ټولنې ته وړاندې کولی شي.
په ننګرهار کې د وو ونیزې مسؤول مدیر لیکوال او شاعر اسدالله خالیز وایي د مشالونو په لوستو سره دا هوډ نور هم غښتلی شو چې لر او بر یو افغان دی.
سیده بشرا بیګم، موږ تقریبا څه کم یوه پیړۍ مخکې په پښتنو کې داسې ښځې لرلې، خو ما د دې مشالونو د کتاب نه د بیګم هغه څه چې لوستي دي او ترلاسه کړي مې دي. نو پوهېږم چې د پښتانه چې کوم تصور دی دا نورې دنیا ته غلط تللی دی، چې موږ یو پیړۍ پخوا داسې شاعر، داسې لیکواله، داسې یو مبارزه لرله چې هغه کولی شول چې د شاوخوا د چم ګاونډ ښځې په دې قانع کې چې اصلا ښه چی شی دي بد چی شی دي. که تعلیم ته د تشویق خبرې په هغه وخت کې دوی په نشت امکاناتو ځان ته د خپل ځانه یوه خواري کوله، دغه را روان کل قضاوت کوي. نو قضاوت یې د همدغه مسایلو په استنادو کې چې پښتون ته چې په کومه بڼه اوس کتل کېږي چې دا د دهشتګر او د یو زیګه او ترنګلي ذهنیت خاوند دی. نه داسې نه ده، موږ پیړۍ پیړۍ پخوا داسې خلک لرل چې سمې لارې ته د راښکلو هڅې پیل کړې وې. دغه د مشالونو کتاب ما ته دا تصور راکړ چې لر او بر افغان یو افغان دی.
لیکوال او کرکتون کې اباسین بهیر وایي د مشالونه په لوستو سره د خپلو هغو مشرانو له ژوند او ان خبر شو چې د پښتنو د تعلیم او ترقی لپاره بی ساری قربانی ورکړي دي.
دا کتاب چې زمونږ کوټه تر رسیدلې ده ډیر ارزښتمن. په دې کتاب کې د پښتنو د اسلافو، مشرانو، فرهنګي، سیاسي او ټولنیز مبارزینو یادښتونه راغلي دي، د غوی د ژوند په اړه، د غوی د مبارزو په اړه. واقعا زه د دې کتاب نه ډیر متاثر شوم، ځکه هغه اسلافو په اړه مې ولوستل چې حتی زمونږ د دې نسلونو لپاره د مبارزې په خاطر باندې زندانونه تیر کړي دي، حبس تیر کړي دي، خواري زمونږ لپاره کړي وه او مونږ
ځوان لیکوال نوید شینواری وایي چې په خوا به چې د خدایي خدمتګار نوم واخیستل شو نو یوازې باچا خان بابا به مخې ته ورته راتلو، خو د مشالونو په لوستو یې نور ډیر خدایي خدمتګار هم وپیژندل.
دغه کتاب مشالونه چې چاپ شوی دی په دې کې ډیری نور خدایي خدمتګاران چې د ملت لپاره د هر څه لپاره قرباني ورکړي، د خلکو سترګې په نور خدایي خدمتګارانو باندې ولګو، خلکو ته نور خدایي خدمتګاران هم وروپیژندل.
د یادونې ده چې تر مشالونه د مخه مشال راډیو د ګندهارا، اتلان او لونګین په نومونو هم د خبرونو کتابونه خپاره کړي چې د لوستونکو د پام وړ ګرځېدلي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو اوریدلی وي چې میر احمد یاد په خپل شاعرۍ در سره غږېدلی و، دا چې نوموړي ګڼ کتابونه هم پښتو ته راژباړلي. د مرکې په دویمه برخه کې به له نوموړي سره د هغه په ژباړل شوو کتابونو خبرې ولرو. یاد صاحب، تاسو څو کتابه تر اوسه پورې ژباړلي دي؟ څومره مو چاپ کړي دي؟
زما تر اوسه چاپ شوي کتابونه چې دي هغه به دیرش یا یو دیرش داسې راځي، چې په دې کې دوه چې دي، یو زما د کیفیت شیری ټولګه ده او یو د کار چاپیریال په نوم باندې چې دی هغه ما لکه راټولونه کړې ده. که زه ټول ژباړې حساب کړم چې ما کړي دي څلور دیرش کتابونو ته رسېږي، چې هغه څه اوس چاپ کار پر روان دي.
په دغه څلور دیرشو کتابونو کې کوم موضوعات باندې تاسو دلچسپي اخلي؟
لومړی ژباړې چې ما شروع کړلې هغه د تاریخ نه وي، چې هغه د ډاکټر مبارک علي کتابونو. زه چې په هر موضوع باندې کار کوم، د ډاکټر مبارک علي یو یا دوه کتابونه ور سره شروع کړي، داسې په وقفي وقفي کې چې نور کتابونه زما چاپ کېږي دا هم ور سره چاپ. نو دغه داسې چې تقریبا لس کتابونه د تاریخ په موضوع دي. به پغې کې داسې دي چې څه د ډاکټر مبارک علي د مقالو ټولګې دي او څه دي هغه په موضوعاتو باندې لیکلي، مثلا ښځه او تاریخ، د سیاست، دینی خوځښتونو تاریخ دی، او داسې او څه پکې به داسې دي چې هغه د عمومي ارواپوهنې په اړه دي، څه داسې دي چې د شخصیت جوړونې په اړه دي، څه داسې دي چې د اقتصاد په برخه کې دي، درې څلور داسې دي، ځینې دا د انساني کړو وړو په برخه کې دي، کنه داسې په بیلابیلو موضوعاتو.
کدا وایي چې د کومو ژبونو ترجمه کوي؟
لومړی ترجمه خو ما د اردو ژبې نه کړې دي، ورپسې بیا د اردو سره ما د فارسی نه شروع کړله. اوس دغه څه کتابونه مې چې مخکې رااله، په دې کې بیا داسې ما یو ډول ګډ کار شروع کړی دی. مثلا دا ما یو کتاب فارسی پیدا کوم، اردو پیدا کوم، انګلیسي پیدا کوم، په دې خاطر چې دا نیو کړې رضا ته کیږي چې اردو ژبه مونږ ته به دویم لس راځي او فارسی دویم لس راځي، هغوی په کې ځینې ډیټونه کوي. اوسنۍ ژباړې زما ډېر کوشش دا کوم چې زه د انګلیسي نه راوژباړم.
یاد صاحب، کدا راته وایي چې راتلونکي ته دې څه خیال دی؟ په ژباړو به مصروف پاتې شي او کنه تخلیق به وکړي؟
د تخلیق په اړه خودم راځل شم چې اواز زما خپل شاعری دی، هغه کله کیږي هغه داس من ډیر وخت نه نیسي. البته د څېړنې په برخه کې زما خپل نه دادې چې زه نه غواړم چې خپل کار وکم، ځکه زه په دې باندې پوهیږم چې زه چې کم کار په ډیر زیات وخت کوم هغه به ډیر زیات کمزوري، نو دې نه چې زه په لږ وخت کم ژباړه کوم به ډیر زیات قوي او موږ لپاره به ګټه ډیره زیاته. نو زما یو نظر دادې چې ځینې نړیوال شاهکارونه دي کنه کتابونه په بیلابیلو برخو، نو د راتلونکي لپاره مې پروګرام دغه دی چې زه په هغه باندې کار وکم. خو د دې سره زما یو عادت ده چې زه دوه درې کتابه په یو ځای شروع کوم، او هغه د دې لپاره چې زه پکې ستړی نشم، کله یو برخه کار کوم کله بل کې. هغه کې لومړنۍ کړه چې ما شروع کړی دا هغه یو خو چې ما ترجمه کړ د مینې څلوي خصول د شفق ناول دی، ورپسې چې زه کوشش کوم او ډېرو مشرانو تاړي مچاغونه پکې زه مشورې واخلم، هغه د چنن گفزردشت د فارسی کتاب دی کنه، چې هغه ما د اردو او فارسی او انګلیسي درې ونه پیدا کړی دی، او اوس صرف دې پسې ګرځم چې هغه کس که پیدا کوم چې درې وانه لوستي چې هغه ماته وایي چې دغه درې وانه د دې ور دي چې یو کتاب ته پښتو ته ترجمه شي کنه، ځکه ما چې درې وانه ولوستل داسې لګ لګ توپیر پکې شته. نو دا دغه د شاهکارونو په دې لړۍ کې زما لومړنۍ هڅه ده چې زه د نیچه دا کتاب را ترجمه کوم پښتو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې به مو لکرن خان سره په خبرو کې د هغه په هنري سفر اورېدلې وی. خدا چې نوموړی یو شاعر هم دی، د مرکی په دویمه او وروستۍ برخه کې زموږ همکار زبی شفق د هغه په ادبی الوزلو خبرې کړي، په ګډه یې اورو.
د وخت مالکا کدی وخت راتو هر سچو گزار سخت
رب شستا سو ادبی فعالیتونو ته د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه سو وای.
شفق جان، ادبی تند خو زمونږ ډیره زیاته ده چې باید سیمونږ نه ډیر بندارونو کو ډیر مشاعری او کو ډیر سمو ته ولاړ شو، خو مجبوریتونه لرو. زما د شعر شاعری کتاب هم تیار دی، بلکې د کتاب نه زیات شو. دغه شانت د نثر زما د سفرونو کتاب تیار دی، زما د سیړنو زما د تحقیق یو دا سو پرچی چې مې دی مقالې چې دی وړې وړې اوس دا وخت زما سشپک کتاب بیخی تیار دی. خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو ښه ادارې نه او خلکو ته ور ورسومنو. دغه ادبی هلې ځلې مې دغه دي چې کومه لګیا
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبی غونډې کولې، د صاحب شاه صاحب په مزارم په غونډې وکړلې، همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې، په پېښور کې، په سوات کې تاسو غونډې کولې. آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده؟
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی، خو د پښتونولۍ د لارې پښتونولي یو ټولنه ده. زمونږ هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده. نو هغه کوو، کړیم دي، بیا به هم کوو، او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو، په ننګرهار کې هم وکړو، داسې خوستا دغه ځایونو ته هم. خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امنی، چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مش پراغله په پوله کې ناستو، چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي. نو دغه ماخامونه یا مشران نازول یا مشران قدرول یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قائل یم چې په لوړو او په سیمټي ماڼیو کې مشاعره ګټ نه کوي. مشاعری الګ ګټه کوي چې مونږ کلو تلاړ شو، د کلو خلک راغون کو، عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي، شاعر څه ته وایي، مشاعره څه ته وایي. هله به زمونږ ژبه، زمونږ ادب وده مومي. نو خدای دې وکړي چې امنی، چې مونږ په دې کلو وګرځو، کلو کې دا بندارونه وکړو، زمونږ د راتلونکي کل، زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي، دغه ټول هم په دې باندې پوه شي، نو دا به بیا له خوند کوي.
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانم، کابل چه ہسی یا کماو زڑ میں پڑچوی جانانا، دنن نفس بکو باچا خان.
ستاسو په ډېر البومونو کې مونږ ستاسو خپل شیرونه هم ستاسو زمزمه کړي او مونږ اوریدلي چې ډېر مینوال خوښ کړي دي. که دلته خپل مینوال ته خپل یو نوی شعر داسې لږ واوروي نو ډېر ښه وي.
بالکل، زما یو شعر خلکو خوښ کړی او باچا خانی په کار ده. دا چونکې ګوندیز شعر نه دی، دا د فکر نوم دی. خو دې کې چې پوهه خلک پرې وپوهېږي او کم خلک چې پرې نه پوهېږي هغه دې پرې ځان وپوهېږي. اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی. نو هغه کې یو شعر کې د هغې ذکر هم شته، او هغه داسې دی، زه به یې لږ زمزمه کړم چې
ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار پېښور آتا نظر، پېښور آتا نظر سوات ته د زړه قرار، او ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار بهار همیشه بهار بهار پېښور آتا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو. د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره و تر بل